واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی په کابل کې د افغان سولې پر بهیر د تاوتریخوالي پر کمیدو او اوربن خبري کړي دي. د افغانستان ولسمشرۍ معنی په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه چې په کابل کې د امریکا سفارت شازده پیر راس ویلسن همو تیر ورځ په ارک کې شوې ده. بیان زیاتوي چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د فرمان په اساس ټاکل شوی چې د 2021 کال د جنوري تر 15 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. دا مهال شاوخوا 4500 امریکایي عسکر په افغانستان کې میشتي چې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد به یې هڅه وکړي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربند ته لاره هواره شي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي دا خبره په ټویټ کې وروسته تر دې ولیکله چې تیره شپه ولسمشر غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړي. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نور د طالبانو په ګټه نه ده او دا خبره طالبانو د تکړې ده. شاه محمود قریشي زیاته کړه چې ټول لوري باید د ورکم لپاره هڅې وکړي خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوي د چهارشنبې په ورځ له شاه محمود قریشي سره وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره نن دغه ولایت ته تللی دی. چارواکي وایي چې له ولسمشر غنی سره د کندهار په سفر کې د هغه لومړی مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او د کابینې ځینې غړي ملګري دي. ټاکل شوي چې ولسمشر غنی د کندهار د وضعیت په اړه له ولسي خلکو، سیمه ییزو دولتي مسؤلینو او افغان نظامیانو سره نن د ورځې په اوږدو کې په جلا جلا توګه وویني. ولسمشر غنی کندهار ته پر داسې محل سفر کوي چې د دې ولایت په ارغنداب، ژړۍ، پنجوایی او ډنډ ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه له تیرو دوه اونیو راهیسې دوام لري. امریکایي سناتور وایي چې په روسیې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نلیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې تر دغه اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم 2 نلیکه په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره د اجازه سندونه ورکوي. که ولسمشر ډانلډ ټرمپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویتو کړي. سناتور کروز چې د بندیزونو په دغه لایحه کې همکاري کړي پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل چې د ده په باور دغه نلیکه به هیڅکله هم ګاز ونه لیږدوي. تاسې له امریکا غږه د دې ساعت خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې پر بیلاروس د دې لپاره نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي چې په خپل هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه پلیدی. په دې بندیزونو کې نه هیڅ کسان و شرکتونه یا سازمانونه او یو شمیر ډیپلوماټان شامل دي. دا بنسټونه او کسان د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې سوداګري نشي کولای، د اروپایي ټولنې هیوادونو ته سفر نشي کولای او شتمنۍ به په دې ویش غړو هیوادونو کې کنګل شي. دا دریم ځل دی چې اروپایي ټولنه پر بیلاروس یو لړ بندیزونه لګوي او سر لننه به پلی کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د څېړونکو یوه ډله به د چین ووهان ښار ته راتلونکي میاشت کې سفر وکړي او د کرونا د اصل معلومولو لپاره به څېړنې وکړي. دې وبا تر اوسه په نړۍ کې تر 1,600,000 ډېر کسان وژلي او تر 3,000,000 ډېر کسان پرې اخته شوي دي. لا هم دې پوښتنو ته چې دا وایروس څرنګه پیدا شو او لومړی ځل څرنګه انسان ته انتقال شو ځواب نه دی ویل شوی. په پیل کې داسې باور و چې کرونا وایروس د ووهان په یوه بازار کې له څارویو انسانانو ته انتقال شوی. پیکینګ په دې برخه کې خپلواکو څېړنو ته زړه نه ښکاو خو له میاشتو خبرو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دې تحقیقاتو اجازه ترلاسه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د همغږي دفتر اوچا وایي چې د روان میلادي کال لپیل څخه تر اوسه په افغانستان کې 308,000 افغانان له خپل اصلي سیمو څخه بې ځای شوي دي. اوچا په یو راپور کې ویلي چې دغه شمېر افغانان د جګړو او طبي پیښو له کبله د خپل سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د اوچا راپور زیاتوي چې دغه کسان په ټول افغانستان کې بې ځایه شوي دي، خو اکثریت یې په کونړ، ننګرهار او بغلان ولایتونو کې بې ځایه شوي دي. راپور کې راغلي چې جګړه او بېوزلي خپل سیمو ته د بې ځایه شو خلکو د بیرته ستنېدو په وړاندې خنډ دی. بلخوا طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ارزونې ښیي چې سږکال د ژمي په موسم کې د افغانستان 15 ولایتونه د طبي پیښو له لوړو، منځنیو او ټیټو ګواښونو سره مخ دي، چې دا د تیر کال په پرتله څه باندې 15% زیاتې دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموزه توګه د نجونو او ښځو د مخ پر زیاتېدونکو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په شمال کې د دغه ادارې ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نورو تاوتریخوالو تر څنګ د ښځو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشره هادیه ارمغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 161 پیښې ثبت شوي دي. هغه وایي چې په 3 شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پیښې ثبت کړي، چې د تیر کال په پرتله په کې څه باندې 15% زیاتوالی راغلی. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ لومړی دا راپورټ لرو چې د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې اوربان او د تاوتریخوالي کموالی د سولې د خبرو د اجنډا په سر کې قرار لري. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیازی په راپورټ کې واوري.
د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ د سولې په پروسه کې د خصو ګډون د پراخوالي لپاره وناست تر سره کړ چې د سولې په بهیر کې د خصو پر وړاندې د خصو بشري حقوقو پر سر بحثونه وشول. د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله پر غناسته کې ویل چې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې د خصو بشري حقوقو او اقالیتونو حقوقو ته شمن دی. خاغلی عبدالله ویل چې که څه هم خلک د سولې د مذاکراتو د اجنډا په اړه اندېښنه لري او باید د اجنډا جزئیات له خلکو سره شریک شي، خو هغه هیله خو ده چې د مذاکرات دوهم پړاو په ټاکلي وخت سره پیل شي.
اجنډا کې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا مطرح شوی د خلکو حقونه، د خلکو لاستراوړنې، د خلکو ګډون په عمومي توګه، د خلکو ګډون، ولسواکي، بشري حقونه، ټاکنې او دا ټول شامل دي. یو مسله چې اوربن او د تاوتریخوالي کموالی دی په ښکاره ډول د اجنډا په سر کې قرار لري.
د افغانستان حکومت د مذاکراتي ډلې یوې غړي فوزي کوفي وویل چې دغه هیئت د افغانستان خلکو د نظرونو لپاره کابل ته راغلی دی. هغې وویل چې د خصو بشري حقونو په مواردو کې د اختلاف نظر د دې لامل شوی چې دغه مسله په یو پیچلي او مهم بحث بدل شي. دا وایي زموږ موقف دا و چې په دغه مسلې یعنی بشري حقونو او د خصو حقونو پر سر کوم اختلاف نه لرو او قانون په دې اړه وړاندوی نه کړی ده. موږ بل ډلې سره په دې اړه بحث نه کوو، ځکه مو په اجنډا کې دا یعنی د خصو حقونه شامل نه کړل. خو کله چې ابتدایي اجنډا موږ ته په لاس راغله، طالبانو دا موضوع د بحث وړ موضوعګانو کې خوا. موږ ته مهم او چې په هر اندازه چې واضح وو اوسو په هماغه اندازه د مذاکراتو په میز کې له موږ سره مرسته کوي، نو ځکه مو د ښځو او بشري حقونو موضوع په اجنډا کې داخله کړه. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ ټینګار کوي چې د سولې له احتمالي موافقې څخه وروسته د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو نظارتي میکانیزم جوړ شي. بلخوا یونه ما هم د سولې په پروسه کې د ښځو په وړاندې ټینګار کوي. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ مرستیال فروزان رسولي وویل دغه بحثونه په داسې وخت کې کیږي چې د سولې مذاکرات د دسمبر له 12 څخه د جنوري تر 15 پورې درول شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ارشاد حج او اوقاف وزارت په کابل کې د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تربلې اطلاع پورې په جماعتونو کې د فاتحې د اخیستلو مراسم نه جوړوي. د عام روغتیا وزارت وایي په دفترونو کې د مامورینو د شمیر د کمولو لپاره یو پلان هم ترتیب کړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله راپورټ لري.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې د جماعتونو له لارې د خلکو ترمنځ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې له امامانو څخه غوښتي چې په جماعتونو کې د فاتحې د مراسمو د جوړولو څخه ډډه وکړي. دغه وزارت وایي فضل محمد حسیني امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا پریکړه د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس دغه وزارت سره په تفاهم کې شوې ده.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روغتیا له وزارت سره په ګډه هغه تفاهم چې دواړو لور د ترسیل و چې د کورونا د وایرس دوهمه څپه د خبرېدو په حال کې ده. نو په وطنوال باید احتیاط وکړي. نو د همدغه احتیاط ته کبله پیلن د ارشاد حج او اوقاف وزارت ټولو جماعتونو ته او ټولو علما کرامو او وطنوالو ته سپارښتنه کوي چې د فاتحو لنیولو څخه د تر حد او تر توانه پوري ډډه وکړي چې تر څو د دغه وایروس له خپراوي څخه مخنیوي وشي.
خاغلی حسین ویل چې په دې اړه ټول جماعتونو ته خبر ورکړل شوی. د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی هم تیر ورځ کابل کې خبر اعلان سره په خبرو کې په جماعتونو کې د لمز کوونکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لمانځه پر مهال لازم واټن په پام کې ونیسي.
په ټولو مساجدو کې د فاصله مراعات شي. البته دا چې څومره فاصله مراعات شي اقل نه یو متر به وي، خو د هغوی اندازه هم ساتیامت نه وي او د هغوی د هدایت مطابق به انشاءالله موږ خپل هدایت ټولو مساجدو ته هم به هدایت صادر کړو او هم به نظارت وکړو.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې روانه اونۍ په افغانستان کې 50مه اونۍ ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس وبا خبره شوې ده. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په یو څلوېښتمه اونۍ کې په افغانستان کې دغه وبا دوهمه څپه خبره شوې چې ورسره د کورونا د مثبتو پیښو شمېر هم زیات شوې ده. د عامې روغتیا وزیر خبر اعلان ته ویل چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته دغه وزارت په دولتي ادارو کې د مامورینو د شمېر د کمېدو لپاره یو پلان ترتیب کړی چې که کابینه تصویب کړي پرې به بله اونۍ عمل پیل شي.
بر اساس تاریخ
خاغلی عثماني ویل کوم راځي چې د عامې روغتیا وزارت کړي لمخې دولتي کارکونکي نیمه شمیر لبلې ونی کولای شي له کورو څخه کار وکړي، خو دا وړاندیز د کابینه ترتیب ته اړتیا لري. خاغلی عثماني ویل چې جمهور رئیس غنی ورته دغه وړاندیز د ملکي دوه ډاډ ورکړي او ویل دي چې دولتي مامورین دي له کورو څخه په داسې بڼه کار وکړي چې دا 50% مامورین په کورونو کې پاتې شي او تفریح ځایونو او نور ولایتونو ته د تفریح لپاره په سفر لاړ شي. د عامې روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په شلو ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 22 مثبت پیښې ثبت کړي چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبت پیښو شمیر په 2202 ته رسیدلی دی. په تیرو سلیزو ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې په سر شوو پیښو کې زیاتې په هرات او کابل کې ثبت شوي، چې په هرات کې 2 او په کابل کې 6 مثبت پیښې ثبت شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د نړۍ اقتصادي فورم د تازه راپورت په اساس د نړۍ اقتصاد ته د کورونا د کووید 19 وبا غټه ضربه وارده کړې ده. کوم هیوادونه چې زیاتې پانګې او پیاوړي اقتصادي زیرمې لري او خلک یې د تخنیکي مهارتونو څښتنان دي، د نورو هیوادونو په پرتله د کورونا د کووید 19 په وجه د رامنځته شوي بحران مقابله هم په ښه ډول کوي. د ژنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
نړیوال اقتصادي فورم یا دبليو ای اف د روان 2020 میلادي کال لپاره د نړۍ د مختلفو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد په ډګر کې د سیالۍ په اړه په خپل کلنی ریپورت کې وایي کوم هیوادونه چې وګړي پرمختللي تخنیکی مهارتونه لري او د کورونا د کوونس او با د خبرېدو نه مخکې ښه سرمایه گذاري کړې وه او په اسانۍ وکولی شو چې د هغه اقتصادي تباهۍ مقابله وکړي چې سکال د کورونا د کوونس او با د خبرېدو په وجه سره نړیوال مخامخ شوي دي. د نړیوال اقتصادي فورم په دې تازه ریپورت کې هغه خاص فاکتورونه او عوامل په ګوته شوې دي چې د روان نړیوال اقتصادي بحران نه په کامیابۍ سره وتلو کې او په سمه توګه د دغه بحران د تنظیم او انسجام په برخه کې له حکومتونو او دولتونو سره مرسته کړي. خو د کورونا د کوینس اوبا په وجه د معمول برخلاف د نړیوال اقتصادي فورم په سګنی کلنی ریپورت کې د اقتصادي سوکالۍ او بریالیتوب په اساس د نړۍ د مختلفو هیوادونو لست نه دی خپور شوی. صرف هغه فکټورونه او عوامل پکې چړل شوی دي چې له حکومتونو سره په ښه توګه د خپل اقتصاد د مدیریت او انسجام په برخه کې مرسته کوي. په دې ریپورت کې راغلی دي چې په دوامداره توګه سکال د کورونا د کوینس اوبا د ویروس د خپرېدو په وجه په نړۍ کې ډېر ژور اقتصادي ریسیشن په نړۍ کې رامنځته شوی او اقتصادي وده سوکه شوې ده. د نړۍ پر اقتصاد باندې یو لړ بد عواقب هم له ځانه سره لرل. د نړیوال اقتصادي فورم د ریپورت له مخې په داسې حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د کورونا د کوینس اوبا له تباهۍ نه بچ نه شو، خو د پیاوړو اقتصادي زیربناوو او پرمختللو ډیجیټلي تخنیکی مهارتونو په برکت ځینو هیوادونو وکولی شو چې د یو شمېر نورو هیوادونو په پرتله د دې بحران په وخت خپل اقتصاد په سمه توګه سنبال کړي. د نړیوال اقتصادي فورم عامل رئیس سعدیا زاهدی وایي چې کوم هیوادونه چې خلک د پرمختللو مهارتونو څښتنانو د کورونا د کوینس اوبا په دوران کې د خپل اقتصاد په سنبالولو کې د شاته پاتې او نسمن هیوادونو په پرتله استقامت او ثبات وښود، او یو غټه وجه یې دا وه چې د دغو هیوادونو خلکو د تخنیکي مهارتونو په وسیله خپل کارونه خوندي وساتل. په ریپورت کې د هالینډ، نیوزیلند، سویټزرلینډ، استونیا او د امریکا د متحده ایالاتو نوم ذکر شوی او ویل شوی چې دا د نړۍ هغه هیوادونه چې د اقتصاد د سنبالولو او انسجام په برخه کې ته زیات هدف لري بری په برخه شو. خلک د بهترو ټولنیزو خدماتو او پیاوړو روغتیاي اسانتیاو ته لاسرسی لري. د میرمن سعدیا زاهدی په وینا د هغو هیوادونو لپاره به ګرانی چې په اسانۍ د کورونا د کوینس اوبا په وجه خپل تباه شوی اقتصاد ورغی او یا د خارجي پورونو د درانه بوج نه ځانونه په اسانۍ خلاص کړي چې نه پانګه لري او نه تخنیکي مهارتونه لري. نوموړی وایي چې په دې اړه د نړیوالې همکارۍ یوې موافقې لاسلیک کولو ته ضرورت لیدل کیږي تر څو د لنډې مودې لپاره له هغه هیوادونو سره مرسته وکړي چې خلک بې وزله دي، تر څو وکولی شي ځانونه له سره سنبال کړي او مخ پر وړاندې حرکت وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نن. وخت کې ژورنالیستانو د خبريالانو د وژنې په اړه په یو اعتراضي غونډه کې وویل چې وسلواله ډلې پر خبريالانو بریدونه کوي او دولتي چارواکي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې معلومات پټوي. ګل رحیم نیازمن د کندوز څخه نور حال ورکوي.
په بلخ کې ژورنالیستانو په تیر یو میاشت کې د څلورو خبريالانو د وژنې په اړه په اعتراضي غونډه کې وویل تر اوسه د خبريالانو قاتلین رسنیو ته نه دی خودل شوی او دولتي ادارې د ژورنالیستانو د ساتنې په برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي. دوی ویل چې په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې چارواکي خبريالانو ته پر وخت او دقیق معلومات نه ورکوي. په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زی وایي چې چارواکي واقعیتونه پټوي.
د دې سره سره په شمال کې هم د خبريالانو په وړاندې غواخونه زیات شوې دي. د دوی د کاري ساحه ډیره محدود شوې ده، ځکه په ډیری سیمو طالبان واکمن دي. په اکتوبر باندې هم کله چې طالبان غزمی کوي خبريالان لویری نشي کولای چې لوی سیمه څخه بل سیمه ته ولاړ شي. دا غوښتل چې د طالبانو لخوا او د نورو وسلوالو تروریستي ډلو لخوا د خبريالانو په وړاندې غواخونه رامنځته کړي دي. بل مهمه مسله دا ده چې په بلخ ولایت کې اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې د خبريالانو مثلا فعالیت محدود شوی دی. چارواکي په موقع سره دوی ته معلومات نه ورکوي او کله هم چې دوی معلومات له رسنیو سره شریکوي نو د حقایقو کتمان کوي.
په قندوز کې هم خبريالان لورته ستونزو سره مخ دي. هغه وایي چې په قندوز کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه چې د مرستيال والی په مشرۍ جوړه شوې تر اوسه ترې ځینی خبريالان خبر نه دي چې د دوی دنده څه ده. اجمل اریان په قندوز کې د خبريالانو د ستونزې په اړه داسې وایي.
اصلا په کندوز کې تخار کې اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې خبرنګاران سره هیڅ ډول همکاري نه ستاسو ځکه چارواکي په وخت سره له خبرنګاران سره د پیښې په اړه جزئیات نه خبروي. کوم وخت کې دوی همکاري هم کوي زه د نقیز جزئیات خبرنګاران ته ورکوي تر دې رسنو او د خبرنګاران واغه تو او هغه باور شته ځان منوي. د خبرنګارانو د خوندیتوب په اړه یو کمیټه ده چې پر اس کې د ولایت مرستيال شتون لري. دوی وخت نه وخت غونډې پر دوی کار نه کړی چې هغه خبرنگاران او پارلمان لو وړوي. دوی چې کوم خبري کوي سیمه چارواکي چې موږ د خبرنگاران خوندیتوب ته ژمنې وو یا د اطلاع رسونې په برخه کې ژمنې وو دا هسي یو خبره دي د شهر په حد کې یعنی په عمل کې څنګه لیدل کیږي.
په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې څلور تنه خبريالان په 14 و او 10 باندې وجل شول. خبريالان وایي چې کده وسلوالو لخوا خبريالان په نخ کېږي په دې معنا ده چې په جګړه کې خپلې خواوی د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. په جنوبي ولایتونو کې لزیاتیدونکو ناکراریو سره پر یو وخت د کورنیو کډوالو نوې صفه هم راغله. د هلمند، کندهار او روزګان د جګړو څخه ټوټل تر دې چې زروزيات کورنۍ لخپل سیمو څخه بیا ځای سوی دي. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهار راپور شاستولی. راسته دا خونه ده دا غدا
یم وګوره چې موږ په دا کندوالو کې ناست چې دوه نصر په نصر نه لرن چې ماته جوړ شي راغله.
د جګړو لویری لخپل کور کلی څخه را کډواله سوی ده. خودلته هم له کډاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. د جګړو له کبله کندهار شهر ته راکډوالې سوي کورنۍ وایي چې د ژوندانه هیڅ ډول امکانات نه لري او د ژمي سړې څپې ته هم پاندیش نه کیدی.
په تنزل سره دا له خارکې تر کړې نه دا دا ځای د کړې دی چې څوک پر کړیا ورک نو خو مجبورې به څنګه بول هغه خارکې چنه لري وای مور ته تنزل سره نه لري کما په دې تاکو په نغړ کې د بل په خالي پیدا کړ د دا یې ما د کور لوش پرېولم ما ته جوړې وکړه غره کې زده د چچې سره ماشام را واخم.
چارواکي وایي چې یوازې د کندهار له امن ولسوالۍ څخه په تیرې یو نیمه میاشت کې 10000 کورنۍ بې ځای سوي چې 6500 کورنۍ د کډوالو له ریاست سره ثبتي. د کورنۍ درې اونۍ مخکې د پنځوي ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله کندهار شهر ته راکړل شوی خو د شهر په ورسته پاتې سیمه کې لسنزو ډاک ژوند تیري. د دې کورنۍ مشر مېرمن وایي چې د خپل په جګړه کې ټپي شوی خاوند او زوی وژل شوی دي.
و زم دا پستر کو باندې پر زار ال پستر کې مې مشتل بل دا غولي سره کې دالو دا وان غولي مشتل بل دا ز په ځان نه پسته یم چې د څه درد د څه جنگ لا فشاله او کپاکر او کزاکر او خپل په خرابو کې سره نفس وز دا خیش می وخونه را کړی د په دغه کې ناس دا په ولا کې د مشان ګول لري وسند د خپل تذکره د خارکی په لاس کې ول کې ماته شی ول د مرست د مشران راوړي ویل ول مشته په ولا کرکی پرون د د مش سره داوا ول خو مسکینه يم در په دره يم راس کور می دی وګور ور می دی وګور چې هر څه مرست راوړي ته سي خوري مشته نه راکوي.
د هلمند ناوی ولسوالۍ څخه کندهار شهر ته راکډوال سوی ولی محمد وایي چې کورنۍ بې ځای سوی کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري خو تر دا مهاله یې چا لاسنیوی نه دی کړی. د زیاتی چې له یو پلوه بیروزګاری او له بل پلوه د ژمي د سړې سپې راتګ ته اندېښمن دی.
نو وسم ستوري ټوکر ټوکر دا شو تا کوی چې وسېږي تر الای ساره پر مومنانم جاړي شزې مم ناسې د کله په ورتل کې په مسافرخانه کې مردونه شي نه لرو د دغه یو پټو سره وکړي.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې تر دا مهاله په کندهار کې د بشري مرستو کوونکو بنسټونو په همکاري نږدې 6000 کورنۍ بې ځای سو تر په کندهار کې مرستې رسولي.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روانه وضعیت ته پام راړولې. د نړیوالو مطبوعاتو د تبصرو په اساس پاموکی رپورټ د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې لیکلي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د طالبانو د ډلې سره کتلي او هرکلی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر د پاکستاني چارواکو په بلنه شوی دی. د سولې د خبرو په حساس وخت کې به د پاکستاني چارواکو سره د طالب مرکزي پلاوي لیدنه په افغانستان کې د سولې سره څه مرسته وکړي؟ پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي
فکر کوم چې ملا برادر افغان سفر پاکستان ته د څو اړخ لري. یو اړخ دا دی چې د خپل خلکو سره به دلته مشوره کوي، په عین حال کې سفر یې هم په رسمي بڼه باندې سفر کوي، چېرته د پاکستانیانو سره هم دوی خبره وکړي، ځکه چې پاکستان هغه ملک دی چې د افغانستان په باب باندې هم مثبت رول لوبولی شي هم منفي رول لوبولی شي.
ډیپلوماټ خبرونه په یو مطلب کې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په اړه لیکلی چې په افغانستان کې به د هغه هواد د پوزي حضور په برخه کې کوم سیاست مخته یوسي. خبرونه لیکلی لا هم روښانه نه ده چې بایدن به له افغانستان د امریکایي سفیر د ایستلو په برخه کې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه تعقیب کړي او کبه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کوچنی ځواک التپری. د ډیپلوماټ خبرونه د لیکوال په باور دواړه انتخابونه نیمګړي دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت په خوانه مرستیال جنرال دولت وزیر بیا وایي
د خبره دلته اساسي دا ده چې جګړه په ټول د افغانستان وسوال پوز کې دا اوس هم د امریکا متحده ایالات په کلاکه باندې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړي، نو بیا دومره سرتیری ضرورت نشته دی. په یو مقدار سرتیری په افغانستان کې پریم دی، دومره منفي تاثیر نه لري، ځکه جګړه د افغانستان وسوال پوز کولی شي. خو کچیری دا ملاتړ کمزوري وی لکه دا اوس د امریکا سیاست دی، د ترامپ سیاست او چې طالبان ډیر پورته کړه او ډیر د افغانستان حکومت په خپل باندې کمزوري کړ او د سیټ اعلانات وکړه، د سی خبري وکړي چې هغه د افغانستان د حکومت لپاره مفید نه وي، نو مراده دا کچیری جو بایدن هم هغه سیاست تعقیب کړي، دا نه د امریکا په ګټه دی، نه د افغانستان په ګټه دی، نه د سیمې په ګټه دی، ځکه دلته هغه اهداف چې کوم ضرور و هغه تر اوسه لاسته نه دي راغلي، چې هغه اهداف سوله ده په افغانستان کې او د ترستانو وهل دي او ترستانو نه کول دي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې په خپل نوي غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د هدفي وژنې لړۍ په زیاتېدو ده. ورځپاڼه زیاتې سره لدې چې له ډېری مودې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو دا حملې دوام لري. واشنگتن پوست لیکلي د حملو د هیواد په ټولو خاري سیمو کې ویر خبره کړې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د ملکي تلفاتو او هدفي وژنو په اړه امریکا غږ سره خپل اندېښنه د شریکه کړه.
بله، متاسفانه میزان بالای تلفات ملکی در افغانستان بسیار نگران کننده است. تقریبا هر روز افراد ملکی در منازع کشته میشن، با وجودی که در منازع دخیل نیستن، هدف قرار میگیرن، بعض وقتا عاملین هم مشخص نمیشن، پیگیری درست نمیشه، بر علاوه افشار مشخص مثل خبرنگارا، مثل علمای دین، مثل سارنوالا، ای افراد مشخصا هدف قرار میگیرن. از این خاطر وضعیت تلفات ملکی در افغانستان اصلا قابل قبول نیست.
د بیکونه خبريالانو ټولنې بیا په خپل ویب پاڼه کې په افغانستان کې د خبريالانو پر ضد حملو د زیاتېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې د افغانستان د خبريالانو ټولنې د نوومبر په 13مه په یو لیک کې د افغان خبريالانو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړې ده. په دغه لیک کې له امنیت شورا نه غوښتل شوې چې پر خپلو خبريالانو د حملو د مخنیوي لپاره دي جدي اقدامات وشي. تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده چې ولې په وروستیو کې خبريالان په نخښه او وژل کیږي. د خبريالانو د ملاتړ د کمیټې د جندر د برخې مسؤلې وحیدی فیضی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
دا منوندار خبره وه چې طالب یا داعش یا هر کړی چې دا کار کوي هغه د رسنۍ او د ځدی بیان دښمنان دي. و دوی داسې فکر کوي چې هر غږ چې د دخایي لپاره د سولې لپاره جګیږي او هغه د خپل د حق غوښتنې لپاره غږ پورته کوي، د دوی غږ باید چوپ کړي. د لپاره د فکر کوم ډېر خبرې الان د تارګیټ دي یا هم هدف دي.
د درن اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.